دیگه اسمت ساروان در استدیو است با تازه ترین ها.
ډیر مننه ستړی مشه مرزبان صاحب. درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام شوان پشي بو کې لرو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه ناجه صاحب وړاندې کوي.
د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی د زابل امنیتي چارواکي وای افغان پوځیانو د داعش ولس وسلوال وژلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل او د ترکیې چارواکي وای چې د سوریې یو جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې لوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وای افغان پوځیانو پرون د داعش ولس وسلوال وژلې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان ځنګړي ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولای خیلو سیمه کې د شنبه په ورځ عملیات وکړل او د داعشیانو وژل چې پکې بهرنیان هم شامل دي.
زموږ معلومات ښایي چې مصدره موږ ټکو د خلکو سره چې معلومات ورو ولا سفر د ایشانو مزر دی چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګلاغا په نامه سره د ننګرهار ولایت و دا له مزر تللی و او هم د غسب د عملیات کې پنځه هره دی موټرسایکلونه مزر تللی درې مل پیکا.
د نورزی په خبره په عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله نه دا وخته. د زابل په ځنیو برخو کې تر دې مخکې هم د داعش ډلې د پراخ حضور په اړه اندېښنې پورته شوې او ټینګار شوی چې باید پر ضد پراخ عملیات وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې صلاح الدین ربانی او تدامیچ یمامات پرون په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د یونما دفتر په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک په صدرولو سره د افغان حکومت په غوښتنه پرانیستل شو. د یونما د ماموریت موده هر کال سړل کیږي. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یوې 14 درې سیمه ییز پولیس وژلې. د زابل په بخنی د بغلان د امنیه قومندانې ویان زبیح الله شجاع ازادي رادیو ته ویل چې د 14 پرون مازیګر وشو او د دوو ملکانو په شمول 15 تن نور پکې ژوبل شول. خغلی شجاع د پیخي پاړه جزئیات ورنکړل. د پیخي ټپیان روغتون ته انتقال شوې دي. د ختنو پونم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس خزی په هرات کې د کال غوره او میړانې خزی ونومولې. په هرات کې د دغه سازمان مسول محمد ناصر ګلرانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه میرمنو په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې فعالیت درلود.
پنج خانم شجاع هرات و پنج خانم
دی وی و مغفل د هرات 15 میړانی او 15 غوره میرمنی په 1995 کال کې معرفي کړو. ګلرانی ویل د هسی په افغانستان کې د خزو او انجونو د مشارکت د زیاتیدو په هدف ترسره کیږي. د ترکیه چارواکي وای د سوریه یو جنگي الوتکه د دوړو هیوادونو د پولي پوګدو کې لویدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم پرون دولتي ټلویزیون ته ویل چې یو میک درویش جنگي جټ الوتکه وغورځیدل او پیلوټ یې له پراشوت سره ځان ترې وویست. د الوتکه په ظاهرا د سوریه په خوره کې لویدلې ده. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم ویلي چې د الوتکې د پیلوټانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د سوریه دولتي رسنۍ وای حکومتي ځواکونو د هیواد په شمالي برخو کې چې په خوا د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وي یو شمیر سیمې نیولې دي. الخبریه دولتي ټلویزیون پرون شنبه د پوځي سرچینو په قول ویل چې پوز په حلب ولایت کې په هغو سیمو کې پراخ روان دي چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولې وي او اوس دا ځواکونه د فرات سین لور ته پرمختګ کوي. د سوریه پوز چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د جنوري له نیمایي راپدې خوا د اسلامي دولت یادایش له وسلوالو څخه نږدې نوي کلی نیولې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د پوځي سرچینو په حواله وویل چې یوازې پرون شنبه دوی 15 کلی نیولې دي. د برتانیا مل ورسپانه وای د دغه هیواد خوانی صدر اعظم ټونی بلیر غواړي چې د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سلاکار شي. ورسپانه د نن یک شنبه په غنډه کې لیکلي چې بلیر د مارچ په لومړۍ د ټرمپ لزوم او کلیدي سلاکار جرد کوشنر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په یو پټه غونډه کې برخه واخیسته. مل ورسپانه د هم لیکلي چې د سپتمبر میاشتې را په دې خوا د دوړو خو ترمنس درې مکتنه ده. د پلیر یو ویان د دې موضوع په اړه د پښتنې په جواب کې ویل نه غوړي چې په خصوصي خبرو اترو تفسیر وکړي. بلیر چې د برتانیا د کارګر ګوند غړی دی د 1990 او 2018 کلونو ترمنس د برتانیا صدر اعظم و. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اوکراین له حکومت سره یو موافقه ته ورسید چې پر اساس یې دغه هیواد ته راتلونکي میاشت د نورو پور د ورکولو لار پرانستل کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق د اوکراین د ماموریت مشر ران وان رودین پرون شنبه ویل د اقتصادي او مالی پیسو د یادښت د تازه کولو پر سر یو موافقه شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د سرحدونو او قومونو چارو سرپرست له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو په اړه وایي:
زه فکر کوم د افغانستان حکومت د دې سیمې د خلکو د سیاسي ارادې احترام وکړي.
په هغه ولایتونو کې مخدر مواد زیات شوي چې د دولت کنټرول پکې کمزوري دي. په زابل کې د داعش ډلې یو لس خړی وشل شوي. په هغه ولایتونو کې چې کوکنار زیات خرل کیږي زیات خلک په نشو اخته شوي.
الله بیکاری و کار نه و دغه معاملیان خلکو سره ګرځي د په دغه نشو سره اخته سول
ګرد کور در ټولنې بار ومه.
په مزار شریف کې د نوروز لپاره تیاری پیل شوې دي. د دې نور موضوعاتو ترڅنګونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي در اورو. خو تر دغو موضوعاتو مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر څرګندونی حضرت عمر زاخلوال ویلي که د تورخمه او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي چې د دغو لارو د خلاصون لپاره یې له ډېره وخته ژغ پورته کړی خو پاکستاني چارواکو قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لارو د بندښت بې دلیل دوام د عامو خلکو له زورونې پرته بل هیڅ معنا نه لري. دا خبره په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک کړې ده. هغه ویلي پاکستانی چارواکو د تهیڅ ډول قانې کونکي جواب نه دی ورکړی چې ولې له افغانستان سره ټولې قانوني لارې تړلې دي. سفیر زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د شنبه پرس خبرې کړې دي. ښاغلی زاخلوال د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ته ویلي چې کتر دوه نور ورځو لارې خلاصې نشي په پاکستان کې د بندو افغان مسافرو د انتقال لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه به وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د فبروري په 14 په سند ایالت کې د لال شاه عباس قلندر زیارت تر خونړې 14 څو ساعته وروسته امر وکړ چې له افغانستان سره ټولې لارې وتړل شي. په سند کې د 14 مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست خو پاکستانی چارواکو په افغانانو باندې چې خپل هم د داعش له لاسه له سختۍ سره مخ دي ټولې لارې وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی زاخلوال ویلي دا هیڅ د توجیه وړ نه ده چې د تروریسانو د اوښتو د مخنیوي په خاطر د سپین بولدک او تورخم په څیر لارې وتړل شي او په درنو او سپکو وسلو سنبال سلګون عسکر هم پکې ځای پر ځای شي. ښاغلی زاخلوال ویلي د لارې لتړل کېدو راهیسې له یو شمېر سیاستوالو له هغې ډلې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان او ځینو نورو سره تفصیلي خبرې هم کړې دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د لارو تړل کېدو په باب افغان سفیر ورسره د شنبه پرس خبرې کړې دي. عمران خان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د سرحد تړل انساني ناورین رامنځته کوي. عمران خان هیله ښودلی چې په دواړو غاړو کې قانوني اجازه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ لپاره لار خلاص شي او دواړو حکومتونو هم د تروریزم په وړاندې په معاصره توګه مبارزه وکړي. شاوخوا 15 زره هغه افغانان چې د درملنې او یا نور نورو اړینو کارونو په هدف پاکستان ته تللی وو، له شلو ورځو راهیسې په دغه هیواد کې بند پاتې دي. تر اوسه روښانه نه ده چې پاکستانی چارواکي به څه وخت د تورخم او سپین بولدک په څیر نورې تړلې قانوني لارې پرانیزي او ګڼ شمېر خلک له ستونزو خلاص کړي.
لبل خدا افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د ډیورن کرشي پوری غاړه د پرتو قبایلی سیمو د برخلیک پاره د دغو سیمو د خلکو سیاسي اراده او پریکړه مهمه بولی. غفور لیوال دا څرګندونه ورسره لدی کوي چې د پاکستان حکومت د اصلاحاتو هغه پلانونه تصویب کړل چې لمخې به قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یوځای شي. له کابل د ازادي رادیو خبريال عباد الله حنازی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای افغان حکومت د ډیورن پر کرخې د پرتو قبایلی سیمو د خلکو هر هغه پریکړه ته درناوی کوي چې د هغوی په ګټه وي. د دغه وزارت سرپرست وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې وویل دغه پریکړه د قبایلی سیمو د خلکو سیاسي ارادې پورې تړلې او د افغان حکومت لپاره د هغوی پریکړه مهمه ده. خغلی لیوال وایي د پاکستان د دغه پریکړې په اړه په قبایلي سیمو کې د خلکو او یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف شته او د دغو اختلافاتو په شتون کې د پاکستان دا پریکړه د قبایلي سیمو په ګټه نه ده.
د افغانستان حکومت او خلک دغه قضیه له پخوا څخه له نږدې څاري. د دغو خلکو اراده د روان وضعیت څخه د ژغورنې په برخه کې وي. زه فکر کوم د افغانستان حکومت به د دې سیمې د خلکو د سیاسي اراده احترام وکړي.
غفور لیوال دا څرګندونه داسې مهال مطرح کوي چې د پاکستان کابینه د ډیورن کرخې هاخوا د پرتو قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو پلانونه تصویب کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار او د حکومت د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز د پنځشنبه پر ورځ د کابینه تر پریکړې وروسته اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل دغه اصلاحات به د 50 کلونو په ترڅ کې عملی او قبایلی سیمې به په ګوندی خیبر پښتونخوا ایالت کې مدغم شي. په دې اقدام سره به دغه سیمې فدرال واکمنی ختمه او د پاکستان د ملي محاکمو صلاحیت به ور وغځول شي. په دې اصلاحاتو کې څلی رښت عمده ټکی دي چې هغه کې دغه سیمو ته د پاکستان د ملي محاکمو د صلاحیتونو غزول، د قبایلی سیمو لپاره د پارلماني نمائندګۍ جوړول او د هغه ډلېزو مجازاتو د قوانینو ختمول شامل دي چې د بریتانیا د استعمار دوري راهیسې حل تنافس دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د کابینه د غپریکړه مبهمه بللې او ویلي دي چې په دې اړه به تر سلا مشورو وروسته خبرګون وخی. خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان کاکړ د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د قبایلو د اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کوچیانو، قبایلو او کډوالو چارو د کمیسیون غړی نذیر احمد زیوی د پاکستان دا ډول پریکړه به د خلکو حساسیتونه راوپاروي.
تر څو پورې چې د ډیورنډ کرښې فیصله نه ایستوي دغه رقم ته اقدامات نور هم د خلکو جذبات راپاروي. د موږ یو مهم موضوع پاتې ده دلته. تر څو پورې دا موضوع نه حل شوي زه په دې کې دا موضوع ردومه او دا نه د دوی په ګټه باندې ده او نور نقصو موټر کې پاکستان لپاره.
د ښاغلی احمدزی په خبره په قبایلی سیمو کې د پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې اعتراضي غونډې روانې دي او د پاکستان د حکومت لخوا دا ډول پریکړې هغوی ته د منلو نه دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ډیورن کرخې د سیاسي برخلیک په اړه د افغان حکومت چوپتیا پاکستان ته دا ډول پریکړو زمینه برابره کړې. د نړیوالو اړیکو کارپو جمال الدین بصیر وایي افغان حکومت باید د ډیورن کرخې برخلیک معلوم او د پاکستان د دا ډول پریکړو پر وړاندې رسمي دریځ غوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وشلې دي. د چارواکو په وینا په وشل شویو داعشیانو کې د دې ډلې یو مهم قمندان هم شامل دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور راستولی.
چارواکي وایي چې دغه عملیات د شنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ ارغنداب کې ترسره شوي. د زابل د امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی وای افغان سرتیری د لوټکو په مټ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د ملاخیلو په سیمه کې پیاده شوی او د داعش ډلې پر یو مرکز بریدونه کړي. د میرویس نورزی په خبره په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني جنگیالي وجل شوی چې په وجل سو وسلوالو کې د دې ډلې مشهور کمانډان ګل آغا هم شامل دي. د زابل د امنیه کمانډان زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې له چاودېدونکو توکو ډک سراچه موټر، 15 عادي موټر سایکلونه او ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. نوموړي زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
زموږ معلومات ښایي چې مصداقه مې ټکو د خلکو سره چې معلومات لرو، ولس لپاره د ایشانو منځ ته چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګل آغا په نامه سره و، د ننګرهار ولایت و، دا له منځه تللی دي. او هم دغسې په دې عملیاتو کې 15 عادي موټرسایکلونه منځه تللي دي، درې میله پیکا او دوه عادي کورلا موټران، یو میل 82 ملي متر او هم یو میل د شکه له منځه تللي دي، چې په دې کې زموږ خپل امنیتي قواو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی.
د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې د ارغنداب تر څنګ د زابل په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش د فعال حضور راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د دې ولسوالیو په غرنیو سیمو کې داعش وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 600 وسلوالو مخالفانو وسلوال مخالفان موجود دي او د دولت پر ضد جنگي شي. د امام صاحب ولسوال وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او هلته کم عمره ځوانان په اوځي زکړو ته تشویقوي. په دې اړه لسیمی څخه د اصلي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور ووري.
وسلواله مخالفانو د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمویزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 600 تنه وسلوال طالبان فعال حضور لري او د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته ځوانانو ته د بیلابیلو ترهګرۍ حملو زده کړې ورکوي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی په دې اړه وویل:
طالب کې دښمن کې مربوط خود ولسوالۍ امام صاحب 650 نفر است چې
په دې ولسوالۍ کې 650 تنه وسلوال طالبان فعال شتون لري او په 45 ډلو کې تنظیم شوی دي. همدارنګه په سپوک او درنو وسلو باندې سنبال دي او غروال حموی ټنګونه هم لري او د دې ولسوالۍ د ځنګلي سیمه د طالبانو په اداره کې ده او هلته دوی خپل پوځي روزنیز مرکزونه هم لري. ښاغلی قریشی زیاتوي د دې ولسوالۍ ځنګلونه د تاجکستان هیواد په 50 کیلومتره کې موقعیت لري او کچېرې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیول شي نو د هوا په ګرمېدو سره به په کندز کې امنیتي ننګونې له دې هم زیاتې شي. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې اوس مهال وسلوال مخالفان د دې ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې فعال شتون لري. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت څنګه شو؟ خوب نه دی مانده 1 کیلومتر شاته طالبان حضور دره.
وروره وضعیت خنه د ځکه دا محل د خار په 1 کیلومتر کې طالبان شتون لري او د مسلې خلګ ډیر اندېښمن کړي دي او موږ له دولت څخه امنیت غواړو. بلخوا د کندز ولی اسد الله عمر خل بیا وای چې په دې ورستوي کې وسلوالو طالبانو ته په دې ولایت کې درنې ضربې رسیدلې دي او ورسته له دې هغوی نشي کولای په دې ولایت کې امنیتي ننګونې جوړې کړي. ښاغلی عمر خل د امام صاحب خلکو ته همدارنګه د کندز ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. طالبانو ډېرې هڅې وکړې چې د امو رود له لارې ځینې مسایل نورو ځایونو ته انتقال کړي خو بریالي نه شول. خو اوس طالبانو هڅې پیل کړي څو روسان قانع کړي چې دوی ته د داعش ځپلو په اړه لاس ورکړي خو تر اوسه پورې دوی نه دي بریالي شوي. خو استخباراتي ارګانونه دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري، همدارنګه له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او د امام صاحب ولسوالۍ او تاجکستان هیواد ترمنځ د امو رود بهیږي او د دې ولسوالۍ سرحدي سیمې طبیعي ځنګلونه پوښلي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په اورزګان ولایت کې په نشئی موادو د رژدو کسانو شمیر ډیر شوی دی. په دې ولایت کې د ولایتي روغتون مسؤلانو ازادي رادیو ته ویل چې په اورزګان کې د هغو کسانو شمیر ورستر بلې مخ په ډیرېدو دی چې نشئی مواد استعمالوي او د درملنې لپاره ځای هم نشته. په دې اړه له اورزګان د ازادي رادیو د خبريال شرافت راپور واوري.
دوغونه د غیرت نه لري چې پریږد
چاس په دې نه جوړ دره
الله بیا کاری و کار نه و دغه عملیانو خلکو سره ګرځې د په دغه نشور سره اختص ول
ګرد کور د ټولنې د بار و ما
د ورزګان د ولایتي روختون مسولین وای په دغه ولایت کې پانشي توکو د روش د کسان شمیر اوراز تربلې پډېره دودي د ورزګان د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې موږ په ورزګان ولایت کې پانشي توکو د روش د کسانو د درملنې لپاره کوم ځانګړي ځای نه لرو او په وینا چې مرکزی حکومت او ولایتي ادارې په دې برخه کې هیڅ اقدامات نه دي کړي نوموړي وای پانشي توکو روش د کسانو زیاته برخه ځوانان دي او باید مخه ونیول سي
هغه فیصدي قدر توم چې 15 تر 10 فیصد پورې زموږ د معتادینو دغه ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي سره میټل هیلت یا د رواني شعبې څخه چې موږ ته راپور راکول کیږي سره
دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې د تیر کال په پرتلا د مسولینو په خبره 80% د تریاکو کرکېله زیاته سوې ده له دې سره یو شمېر هغه کسان چې په نشي توکو روږدي وایي د روږدېدنې لامل یې بېکاري وه دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې په نشي توکو روږدو کسانو ته دي د تداوي مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته دي د کار زمینه برابره کړي تر څو په راتلونکي کې نور ځوانان په دا ډول نشو اخته نه سي یو شمېر په نشي توکو روږدي کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل
په نشي توکو اخته سوی دا پر راغلي د روینو په نشه داغه چې ګرځېدو بیا کار ګرځېدو داس خلکو سره هغه داغه خلکو سره اخته سولو ګرد کور د ټولنې د بار ومه خپل د شوم چرګاټ می خرڅ کړی دی مننه غنه می وړي دی مثال بادام می وړي دی بل شی می وړي دی بل شی می وړي دی
زما نوم ودو دی دروشان الله بیا کاری و کار نه و دغه عملیانو خلکو سره ګرځېدو په دغه نشور سره اخته سولو روین مول شم ول بالا در شم مخناړ بالا د ورځ زر په 2200 د ورځ را سم سره پدل پیسین بالا چې سپدل می وایغه می کول غلا می کړی د خلکو سم په زور په اخیس دي لارې می نیول شل چمنه می کړی خماری به ان طاقت پم نه کړي
ورزګان یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د معلوماتو لمخي 80% خلک په کرنه مالداری بوخت دی په ورته وخت کې د ورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان هم دا منی چې په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر ډیر سوی خو وایي چې موږ د راتلونکي کال لپاره په دې اړه مرکز ته پیشنهادونه کړي څو په ورزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو د تداوی لپاره یو صحیح مرکز جوړ کړي چې په وینا یې هغه هم په دې برخه کې ژمنې ورسره کړي دي ښاغلی پټان
د دغه پروژه موږ تر منظور کی تر راغې چې موږ وکړې شو دغه ورونه چې د دې جامع یو جز دی د تداوی شي لکه نور امراض چې موږ تداوی کې اقدام کوو داسې هم دا هم یو مرض دی نو دا قشر دغه برخه د دغه دې جامع باید د تداوی نوړاندې پاتې نشي
دا یادونه ورده چې په ورزګان کې د مسولینو په وینا نه یوازې دا چې دولت د روږدي کسان لپاره څه نه دي کړي بلکې کاروباریان هم په عام ډول پیر او پلور کوي او دولت په مخنیوي کې پاتې راغلي دي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
د کابل نننې ورسپانو څخه لیکلي دي اجمل تورمن ورته کتنه کوي
کابل چا پرسپانو په خپلونه نه نه یو غنو کې په پاکستان کې د بن پاتې شو یو حق افغانانو پړه چې په قانوني ویزه غیوات تتللی او د غشان د قبایلی سیمو پاړه د نوموړي هیواد د کابینه د تازه پریکړې پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړی سي ویسه خپلواک ورسپاړي د خپل نه 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 غني په یو مطلب کې لیکلي پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخیلوال وای په دغه هیواد کې به د بن پاتې شو یو افغانانو د لیک لپاره د ځانګړو پروازونو غوښتنه وکړي ویسه د خاغلی زاخیلوال له قوله لیکلي چې په دې اړه له افغان حکومت سره هم خبرې کړي او خای د دغه پروازونو تابعیا ونیول شي په مطلب کې د خاغلی زاخیلوال په حواله راغلي چې په پاکستان کې د ګڼو ګوندونو سره هم د تورخم دروازې د خلاصېدو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي او لا غوي غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي سرخط خپلواک ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې پاکستان اوس د سرتاج عزیز په خوله هم پیاز نه خوري په مطلب کې راغلي چې په پاکستان کې افغان سفیر ویلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره دا موضوع شریکه کړي چې لک تر لګ دی د هغو کسانو پر مخ لارې خلاصې شي چې په پاکستان کې بند پاتې دي خو د موړي په خبره چې د کلک ژمنې باوجود لا هم ستونزه په خپل حال پاتې ده هیواد دولتي ورسپاړې بیا د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان د کابینې د وروستۍ پریکړې په اړه سره مقاله لیکلې ده هیواد لیکلي د قبایلی سیمو په اړه د پاکستان پریکړه د نه منلو وړ ده او په کلکه یې غندو په سرمه خلک راغلي د پنجاب حکومت دا حق نه لري چې هغه ولسونه ټوټه ټوټه کړي کوم چې له پیړیو پیړیو راهیسې ګډ دینی مذهبي ژبني فرهنګي او سمتي مشترکات لري. په سرمه خلک کې دا هم راغلي چې پاکستان غواړي پر افغانانو د ډیورنډ کرښې د پرسمیت پیژندلو لپاره قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا په ایالت کې مدغمې کړي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ساعت لس بجو پنځه ویشت دقیقې دی. په یاد لري په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. په مزار شریف ښار کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په بلخ ولایت کې د شمال زون د امن و عامه نظم د پولیسو مشر وایي چې له یوې اونۍ را په دې خوا یې د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې سیاري او ثابتې ګزمې پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره امنیتي چمتووالی زیات شوی دی. د شمال زون د امن او عامه نظم د پولیسو مشر حسیب الله قریشی وایي چې له یوې اونۍ راپه دې خوا د نوروز جشن د چمتووالي په مقصد د لوی امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله څو برابره زیات شوي دي. ښاغلی قریشی یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز
د 1396 کال د نوروز لپاره مو نسبت به هر وخت امنیتي تدابیر زیات شوي دي. خپل سیار او ثابت قسم شروع کړی دی او په ولسوالیو کې مو هم خپل امتیاز ورکړو ته دنده سپارلې ده چې د هر ډول تروریستي فعالیتونو مخنیوی وکړي. د شمال زون د امن او عامه نظم د پولیسو مشر وایي چې امنیتي سیارې ګزمې په مزار شریف او شاوخوا ولسوالیو کې زیاتې شوې دي او مزار شریف ته په وردي کمربندونو کې هم پلټنې شدیدې شوې دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی ازي راډیو ته وویل چې زرګونه امنیتي ساتونکي د نوروز جشن د لمانځنو لپاره پر دندو ګمارل شوي چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او د امن او عامه نظم پولیس شامل دي او دوی به په مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د هر ډول تورستي فعالیتونو د مخنیوي او دفع مسولیت لري. په مزار شریف کې د امن او عامه نظم دوه سرتیري چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره د ښار د امنیت ساتنې لپاره راوتي ازي راډیو ته داسې وویل.
احمد محمدی هستم، درېم ساترمن ده.
نوم احمد محمدی دی. د امن نظم د پولیسو سرتیري يم. امنیتي تدابیر تر بل هر وخت په بلخ ولایت کې ښه شوي دي او هیوادوال د په قرار زړه راشي او خپل خوخی دي د نوروز او نوي کال پر مهال په مزار شریف کې ولمت.
بر مزار شریف
زمانو معقول دی. د کاپیسا ولایت څخه يم. د امن نظم پولیسو کې دند لرم. مزار شریف کې قراری د امنیت ښه دی. موږ بلواګر او طالبانو ته اجازه نه ورکو چې هیڅ ډول تورستي فعالیت تر سره کړي. په همدې حال کې د مزار شریف اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو څخه خوشاله بریښي او وایي چې نسبت بل هر وخت مزار شریف کې امن فضا خوره ده او د نوروز لپاره هم امنیتي تدابیر کلک شوي دي.
په کونړ کې د شزو شبکې له خوا د شزو د حقونو د غوښتنې په اړه غونډه وشوه. شزو ویل په دوی باندې د پدی ولایت کې د شزو خلاف د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. روح الله انوري له کونړ راپور راستوله.
په کونړ کې د خزو شبکې مشري میرمن ارزو ویل په ولایت کې د غربت او علم څخه د ډیرو کسانو لریواله لامل شوي چې په خزو تاوتریخوالي زیات شي.
علت د خلکو د تعلیم څخه لریواله دي، غربت دي، جنگونه دي، مهاجرت دي، بیکوري ده او اقتصادي ستونزې دي. خلک په پوره توګه عدالت ته لاسرسی نه لري. خزو د فزیکی او معنوي تاوتریخوالي سره په ټولنه کې لاس او ګریوان دي. د کورنۍ لخوا به خطرناک تاوتریخوالي رامنځته کېدای شي چې یعنې سخت او سپک ډول وي. د ماشومتوب ودونه رواج دي. قانوني سیند په نظر کې نه نیول کېږي. په بد او بدل کې د نجونو ورکول د والدینو متحدین خپل حق ګڼي.
هغی ویل باید په ټولنه کې د تعلیم عامولو او بیروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینی برابرول د پاره چټک ګامونه واخستل شي، څو خزي او نران د یو بل په حقوقو پوشي او د اقتصاد پیاوړتیا په صورت کې د خلکو ستونزې هواري شي. په کونړ کې د خزو چار رئیسه میرمن سهیلا بابروی د تیرو کلونو په پرتلې ولایت کې پر خزو د تاوتریخوالي کچا زیاته شوی او کچیرته مخه وننی ولشي نو کېده شي چې نور هم زیات شي
او زیات جنجال او خشونتونه چې راځي دا د زای رواجونو د وجه ناراضي او بعضی دغه محدودیتونو ناراضي زمونږ د خشونت کچا مخ په لوړې دوه نو دا ټول شته خشونتونه د دین په پسې نور ډیر شي ځکه چې د ریاست کې په یو کال کې چې نه هدیش قضیه راشي نو ته دې ته فکر وکړه چې په کونړ کې دونه ستونزې دي په نور ځایونو کې نور ولایتونو کې به څونه وي چې هغه ولایتونه دي چې خود مختار دي خود ښځې کولی شي چې هره قضیه پرمخ یوسي.
هغې ویل ستونزه یوازې په نارینهو کې نه ده، بلکې یو شمیر ښځې هم پر ښځو د تاوتریخوالي سبب کیږي. په کونړ کې ښځې په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي چې په تیرو څو کالو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښوالي او په هغو د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم له بېلابېلو هیوادونو په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي افغان پوځیانو د داعش ولس وسلوال وژلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل. د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې یوې چاودنې درې سیمه ییز پولیس وژلې دي. د خاتنه په نوم یو سازمان د لومړي ځل لپاره لس ښځې په هرات کې د کال غوره او میړانې ښځې ونومولې. د ترکیه چارواکي وایي د سوریه یو جنگي الوتکه د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې لویدلې ده. د ایران قضایا قوې د وفات شوي روحاني مشر آیت الله حسین علي منتظري د زویش په کلن حبس ځنډولې. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د اوکراین له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېد چې پر اساس یې دغه هیواد ته راتلونکي میاشت د نور پور د ورکولو لار پرانیستل کیږي. او د برتانیا مل ورسپانه وایي د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر غواړي چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
نومې حسین الله د کابل پانتون د ژبو ادبیات د پښتو څنګه حاصل یم. څو اوس ګورو مونږه هر چیرته په بازارو کې د شیان خرڅېږي. مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي. مثال اوس که وګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅېږي یا خرما ډیری خرڅېږي، خو هغه کسان چې خرڅې دومره ډیره حملرن نه ورته کوي، دغو ساتلو ته یعنی ګرد پیولېږي. نور د کابل هوا خو ټولو ته معلومه ده، ککړه ده. څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب غومره نه ده، نو زه هم داسې شیانو سره مخ سوی یم، خو زه نه خورم. خپل مې له دې سره جوړ نه ده. او نور ملګري هم کله کله چې له پانتون رسختي ځینې ملګري غوښتنه کوي چې وي خور، خو زه خپل زما ورسره جوړ نه ده، ځکه چې ښه نه راته ښکاریږي، ځکه هوا خرابه ده او خپل یې نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی؟
وولې نه ډیر ملګری مې لیدلی دي، نور کسان مې هم لیدلی، ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلې. د روغتیا د دوی تاوانې دوی روغتیا ته رسولي. همدغه مثال که موږ وښي، بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅېږي، یا همداسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي، دلته په بیخي په کیلو په منې خرڅې دومره بې ناولې وي چې د خوراک نه وي، نو بدې پایلې لري. او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي د خوراک نه وروسته.
که چېرته په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوي کی فکر نه کوي چې دا به مثبت پایلې ولري.
ولې نه تر ډیره حد دا کار شونه ده چې په دغه سي موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یې اجالې واچول سي یا نور داسې چې ساتون کې او سګ دغه پاک وساتل سي، نو ان شاء الله پایلې به خي وي چې دغه خرڅل څوک چې خرڅوي دا شین کو دوی ورته پاملرنه وکړي نو خي به وي.
هغه خرڅون کې چې دغه توکي خرڅي غوي ته ستاسو پیغام څه دی او هغه هوادوال چې دغه اخلي غوي ته ستاسو پیغام څه دی؟
خرڅون کو ته خو ملمړی پیغام دا ده چې دوی دې هم یوازې دوی دا ګټه دینه کې یادې دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي، نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي، یوازې خپل ګټه نه سنجي، د هوادوالو یا د کابل خاریانو یا په نور ولایتو کې دا کار کېږي. دوی دې د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شان وساتي. او هوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم ضرورت کېږي لمړی اخلي کور ته وړي، مینځه یې پاکي، مینځه یې خوري، دې چې دې پرمینځلو وي او خار کې د لدا شیانو نه ډډه وکړي، داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په خار کې نه خوري.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزي پروگرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې پروگرام کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو مخکخه خزي چې په یو نه یو برخه کې د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت مسولیت منله در پیژنو. دا ونه پکتیکا ته زو، دا ولایت ایوازوانه پیغله اغلی سمیرا مسعود در پیژنو. سمیرا مسعود تازه د کابل پنتون د کمپیوټر ساينس لپونزي فارغ شوی، بیا په امریکا او جاپان کې ځینې ورکشاپونه لیدلی او اوس د افغان میرمنو لپاره د سافټویر په جوړولو لګیا ده. د هغه سره د لا معرفت واټن نه وګدو. سمیرا مسعود، د مخکې خزي پروګرام ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، زه هم ډیره خوشاله یم چې تاسو خبرونه کمی د غزل ما برخه اخیستلې ده، نو دا ماته ډیر افتخار دی. نو ډیره مننه چې زمو دلته دعوت کړې.
مننه. تاسو خو د ټول افغانستان افتخار یې، ځکه چې په داسې یو ټولنه کې چې د میرمن او جنو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وي، هغه درس وایي، تعلیم کوي او زیاتره سیګي دا تبن ویواله ستر وړنه ده. تاسو ژوند ته کرا شو اغلی مسعود، اصلا د کوم ځای زده کړې مو چیرته وکړې، پانتون ته چې ورسېدې دا برخه په خپل خوښه انتخاب کړې وکړه څنګه؟
او زه اصل د پکتیکا ولایت څخه یم، او زه چې ماشوم وم هلته یو 15 کلنی پورې زه هلته وم. بیا چې آلات ښه شولو موږ کابل ته راغللو او دلته ما لومړنی مکتب شروع کړ په عبدالله ادیب مکتب کې. دریم صنفر مې هلته درس ویل، بیا الفتح مکتب ته راغلم او 12 صنف مې په عمومي او علم را فارغه شوم.
ماشاءالله.
د نورسته بیا مې کانکور امتحان ورک، کانکور امتحان کې مې لري خې نمبر واخیستل او زما دوام انتخاب چې کمپیوټر ساينس و دی کې کامیاب شوم. او د چې تاسو وایئ چې څنګه د خپل تازه راغلم، دا زما خپل ډیره علاقه وا او ما ډیر وختل چې د ټکنالوژي مسایل د ډیره ورګډې شوم. ولې چې ما همیشه کوخ دا و چې سخت شیان وایم، هغه بس ډیر مشکل دی اخ کې ځان ورسوم.
ان تاسو هغه خلکو جمله نه چو ځان ته آسان کارونه غواړي وګي، آسان کارونه ورسره مخامخ شي، چیلنج ونه لري، تاسو غواړي چې سخت کارونه آسان کړئ.
زما یو فکر دا دی چې آسان کار خو هر څوک کولای شي، نو ته چې دومره خپل وخت ځای کوي، دومره غواړي چې یو کار وکړي، باید داسې کار وکړي چې هر څوک نشي کولای او نورو ته مشکل وي. نو دل لپاره ما وایي چې د خپل تبر راشم، دا فلټر ډیر ضرورت هم دی افغانستان کې، د ډیر کم خلک په ټکنالوژي په برخه کې، بیا خصوصا جنکیان ډیر کم دي. بیا چې د خپل تر راغلم ماما ولیدل چې نا ماشاءالله نور خلک مشته او
ماشاءالله اول نمره فارغ شوی. به پنتون کوم د درجه و ساتله، درسونه سره بلد وي، هغه ستاسو له سخت کارونه غواړي اسانه کړی، هم د سیمو کړی شو.
پنتون کې چې زه اول ورغلم، نو یو مشکل دا دی چې خو ما اصلا ایز د فیلډ می مکتب کې دا کمپیوټر سره زیس بلد نه وم، ډیر شان سره زه بلد نه وم. یو ځل چې نو ورغلم نو هر شی ماته متفاوت وی، نو ما وایي چې دا ستا خپل انتخاب و چې ته دا سی فلټر تل چې ډیر مشکل وی. مې ډیر کوخ وخت یو ځای ځان می ورسو، اول کال لک مشکل و، بیا بل کال تبل کرتا، اخري کال ډیر آسان شو. هر شی او دا اولی درجه می کنه دا ساتل نو ای درجه په منځ کې
بالکل نه یو مهم پیغام دا و چې کچېره سړی هڅه وکړي بیا امغه هدف ساتل شي امغه درجه هم ساتل شي ویر غلم د سیمون لهجه د وکړه ولاتمن د مسجد او زدرون نګدې دي اما اغلی مسعود کله چې پنتون مخلص کړي اوس مو ټارګټ شه د لاغي ورسته تر اوسه پرم څه کارونه کړي خپل برخه کې
او زما ټارګټ د سې دي چې اول کال پروشش کال زدریم سیمف کې ما یو سکالرشپ ما تر غلې و امریکا کې یو یونیورسيټي و پینزا افتی لپاره نو تل ما لپاره سکالرشپ راغلې و زل تل ما وومن لیډرشپ و یعنی د خزو رهبریت
بالکل
نو هغه پوانتون کې ما الکترونیک ولی ماته ټریننګ راکړ د سې استادان و غیرت ل خزیوي موته الکترون راکول نو ماته یو د سنگیزه پیدا شول چې خپل خزو می ولیدل چې په کوم حالت کې د زموږ د وطن خزي او ال ته خزي څومره قدرت لري او څومره خپل ځان باندې تکیه لري نو هغه می چې ولیدل ما دغه فکر وکړ چې دین او رسه زبایت کوخ وکم چې خپل خزو ته یو کار وکم نو زما فکر هشه دیتا یو طرف ته شو چې باید هر څه چې توان چې ما سره دی زباید خزو د پرمختګ لپاره هغه استفاده کوم نو کله چې زبیر ته راغلم خپل نور ملګرو سره مې په پوهنځي کې مونږ کېنوستلو او د خزو یو د سافټویر جنیکان یو کلب مو جوړ کړ چې 25 جنیکان یو او التا میشه مونږ خبرې کوم مطلب د خزو او نور مشکلات چې جامعه کې مشکلات دلته شته او ترنګ هخته د حل لار پیدا کړو د سیده چې کله چې تغواړي یو کار وکړي ته باید اول دا پیدا کړي چې نور خلک څه کار کړي او هغه څومره پرمختګ دي پرمختګي کړي او څومره نواقص کار کړي چې ته بیا هغه اصلاح کړي نو موږ چې ولې بدبختانه افغانستان کې هیڅ څه کوم کار نه دی شوی خزو لپاره بیا
اوس چې کوم سافټویر تاسو جوړوي یا کار پې کوي په مجموع کې د مېرمن لپاره یعنی عمده ګټه به څه وي خلکو
ته یو موږ اخر دی نتیجې ته ورسېدلو زه او زما د وینور مرګری دی یو پروجیکټ مو اخیسته و اخر دی نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید یو ویب سټ جوړ کو اغه ویب سټ د سی وی چې اغه کې د خزو لپاره کاریابی شرایط مساعد کول چې ډېری خزې لرو پانتون یې ولیدې یا مکتب یې ولیدې یا هر درجه کې چې دی اغه یې تا وظیفه پیدا کول ډېره مشکل ده ولې چې زمونږه جامعه د سه کلچر فرهنګ ده سه چې کانټاکټ دومره ډېر نه دی مطلب زه خپل سمفی الګ سره کانټاکټ نشم ما خپل هغه یو دفتر کې کار کوي زنه پویګم چې تا دفتر کې جنې لپاره یو وظیفه شته یا نه نو دې ویب سټ له طریقې جنې خزو لپاره هر وظیفه چې ویل تبه نشر کیږي او غوي به هغه وظیفه ګوري او خپل سیویل لګي او ګوري چې هغه مطلب وظیفه چیرې موقعیت لري څنګه د څنګه ټول معلومات به غوي لپاره وي
ماشالله ښه کار مو کړی دی
سیان شته په دې ویب سټ کې چې التا د خزو لپاره یو باخ چې هغه الټا ټریننګونه دی مطلب خزو سافټ سکل څنګه
دی به څومره خلک د دې استفاده وکړي چې تاسو مطمئنی کې تاسو دا کار مکمل کړئ به بلا بل برخ کې څول جن چې کار کوي بیا به ګټه ورسیږي خلکو ته
بهشکه زموږ اول ټارګټ دغه دی چې خلکو ته ګټه ورسیږي ولې چې هغه چای چې موږ غواړو جوړ کو دمر خپل وخت پی لګو هغه دل پر دی خلکو خیر لپاره دی
او غل مسعود امریکا ته د تک خبر وکړه د کوند زی مشهور فلم دی تم یو سړی کابل ته راغلو چې بیرته کلی ته تلو خلق ته کیسه کوله د کابل امریکا کیسه کله غراته و کې من د خبرونه چې ډیره مېرمنه اوري هلته د خزو ژوند دلته د افغان ټولنې سره څومره توپیر لري کومه کې مونږ مخکې یو کومه کې دوی مخکې دي
بشک مونږ وخت یو خو هغه چې ګورو هغه ډیر زیات کار کړی دی خپل جوړولو په برخه کې ولې چې مونږ ټول عمر خو جنگونو کې تیر شوی دی او دومره وخت نه و نو ما چې ولې دلته خزه ما ډیر فوکس دی باندې و چې خزو ته وګورم چې هغه خزه صفایي تونه لري څه کوي نو خزي ته مې چې ول ډیر خپل ځان باندې ولاړې دي او هر کار کې کوي هم علم لري هم پوهه لري او هم ازادي لري نو زمون خزي چې دي کوي ته ازادي ډیره ورکې ولې چې سویه علمي سویه شاید غي کشته وي نو شاید غلط استفاده وي او کوي ته ډیر علم ولري پوهه ولري غي ته ازادي نشته نو دې لپاره چې مساوات توازن برابر کو باید زما فکر دا دی چې اغوي تحصیل ته باید ډیره توجه وشي ولې چې یو خزه کا تحصیل ورې کال ته اغه ته هم ارتمره ازادي هم ورکې اغه ازادي په صحیح چوکاټ کې استفاده کولای شي
استفاده بیان کوي یعنی کار څوک په خپل حقوقو باندې پوي شي ممکن دا مشکلات ډیر حل شي
سونه او علمي سویه ډیره جګونه مونږ هم باید خپل علم باندې تحصیل باندې باید ډیر تاکید وکړه.
تاسو چې وایئ چې اصلا د پکتیکان بیا وخت کو بلکې تیر کړی دی، امریکا ته لوړې زده کړې کړې دي، د خپل خلکو نه داسې یو تصویر لري چې هغوی په کوم ژوند کې دي؟
ای ویلې نه، مو ډېر فکر دا خپل خلک د پوره، خپل د پکتیا پکتیکا خلک د پوره، خوست د پوره، او زه ډېر کوشش کوم چې د هغوی د نجونې چې دي هغوی د تحصیل په باره شي ډېر چاره وکړه. او زما ډیر فوکس دا دی چې باید د پکتیا پکتیکا خوست جنکیانې چې دي دوی د تحصیل په برخه کې ډیر مخته لاړې شي. نو زما کوشش دغه دی چې انشاءالله یو ځای ته چې ورسیږم نو هغوی لپاره ډیر کار وکړم.
یعنی د ټول افغانستان تر څنګ خپل خلکو ته ملک ډیر پاملرنه ورسې کړې رشته ده،
خپل خلک ډیر ضرورت لري، هغوی ډیر شاته پاتې دي. نو څوک چې ډیر رنج لیدلی دی، ډیر زحمت لیدلی، باید هغې ته ډیره توجه وشي. نو دا چې مو ویلې دا فکر دا ښځې ته ویلې دی، دا یې د پوره دی چې ښځې چې دي ډیر رنج لیدلی دی افغانستان چې سړیان چې دي فکر کوم د ټول افغانستان کې
ډیر زیات دی،
حکومت د سړیانو په لاس کې وو چې افغانستان. زه خو دا فکر کوم چې حکومت مو سړیان ته میج ویر کړی دی او د دې پوره میج حالات داسې دی. نو که دا حکومت لږ ښځې ته هم ویر شي نو ښځې هم لږ ډیره برخه ولري.
او میګم ډیر زیات قربانی ورکړي، باور وکړه سړی ډیر زیات قربانی ورکړي. خو په ټوله کې اوس ښځې ته پاملرنه ډیره، دوه څلور وزیرونه دي، مرستیالان دي، سفیرونه دي، فکر کوي یو خلی تر روانی ته سي
هم ویس خو سعید او شال یار تر روانه یی خدا نوم یی شوی دو. نو دینا پاس ان شاء الله امید لري چې څه پرمختګ وکړي. نو بیا هم زما دا نظر دی چې که پر راس کې یو ښځه وي نو بیا به ان شاء الله کرپشن، رشوت، مشوت هر شی به ختم شي او ارام افغانستان دا.
ډیره زیاته مهرباني اغلی سمیرا مسعود چې تاسو زموږ سره د مخکښ خزې پروګرام کې برخه واخیسته. ځان مو اوریدونکو ته وروپیژندو. ورو ورو د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. وروسته یو لنډې خبرې ستاسو اورو. حتماً استاذ زموږ خبرونې سره لا ډېر آشنا شوی او یو ښه پیغام درلودلی شي د اوریدونکو لپاره. ورسره زه خدای پاماني هم کوم. ډیره زیاته مهرباني.
ډیره مننه چې زموږ خپلې خبرونې ته راوغوښتله او ما ته مو وخت راکړه چې خپل ټول سرګذشتونه مې نور خلک سره شریک کړل. او زه خپل ورونه او خوندې څخه دا هیله لرم چې دوی خپل تحصیل باندې ډیر کوښښ وکړي او ډیره توجه وکړي. او ورونه څخه دا هیله لرم چې خپلې خوندې سره مرسته وکړي چې هغوی صحیح تحصیل وکړي، هغوی صحیح خپل تحصیلات پای ته ورسوي. زما سره زما ورونه، زما پلار، زما ورونه و چې زه دل یو ځای ته ورسېدم. نو که تاسو هم خپل خوندې سره مرسته وکړي او هغوی تشویق کړئ، انشاءالله به هغوی د افغانستان افتخار به وي.
انشاءالله. ډیره زیاته مهرباني. خیر اوسې. مننه. ستاسو د ښه ژوند په هیله.
امین.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته رسیږو لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیمه راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه خامه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بلاخره د کچړو سیمه راځي. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جلوهلې ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یو ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یوه زړه ونه موجوده ده چې هر خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوي شوې دي. لشور او زوګا لری د غره په یوه ډډی کې چیرته چې یوازې د مرغکیو خوګ او د هوا سرشار غږ اوریدل کیږي د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو هم دغه زیارت ته ځانګړي کړی. درنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې لخټو او تیګو څخه جوړه شوې شاوخوا لس متره اوږدوالی او اوه متره سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر مېرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې وسپړي او دا مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي. خو لڅیرو یې هیله مندي ساتي. دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو پوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه کوي، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلې دي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي چې د هغوی څه آثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دوی خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز بادې دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسېد. هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي. دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې دې نسره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کاوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه.
د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس و چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه یې کوه که نه، لرغونو آثارو هغه یې کوه. هغوی ویلې چې دې زیارت ته ځو، دا زیارت ګورو. هغه زیارت د راتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و. نو چې وی کته هلته یوه تیږه وه، هغه تیږه ما نه ولیدل. دې راوسپړله، په هغه تیږه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه. او بیا د پنجې په دې تیږه کې یو کونج او بل کونج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و. وی ویلې چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو شی ایښودل شوي دی خوا شا کې که نه، یعنی د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې ښخه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږه د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه، داسې چې سابقه یې له شکله ښکاري. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي. مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحماني دا پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې دی، دا پخوا ښه و، دیوالونه هم ښه و او منجاوران هم پکې وو. دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي، خلک به چې راتله دلته د ونو لاندې به کې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه، خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د بادو د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنا اخیستل، د یوه تیږه د هغه به په کوم پکې به بادو یا چې درد و هغه به یې په هغه ځای کې وهه. دو رکاته مونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به یې کوو چې دی دا کوم مشکل و هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه مو هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شان به جوړو. خو په وروستیو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، ناامني ده، خلک ډارېږي. منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي. او زیارت هم خراب دی، نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی نو چې تاسې ګوري.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دا وایي چې د ملګري په خی باد نیولې وه.
پخوا موږ ور سرخو ولسوال سید الله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری مو په دغې په دې خوا کې باد و، هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا عش زیارتونه لوزي او دا شی کوي واغه شی کوي، نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي. تکلیفونه شته، بعضې ملګرو ډېرو ویلي چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځي، تا نه لومړی په زیارت ما ایښي لاسونه. برسات چې په خوا یې په سره رود ولسوالۍ کې کور لاره، وایي چې د سید الیاس پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دی زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه له برسات یې اورو.
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدله، یعنی داسې یو دم ورسره و کنه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولې دي، او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم ده یا د خدای یو څه دوست ده، نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي، ګټور ده، نو په همدې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو، سوال دی په کوم زیارت قبول شو، حال راته وایي چې لنګر ته ودوما. درنو اوریدونکو، د نامنۍ بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیزه خیندلې. د امن دراتک په هیله موږ نننې خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 414، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
دپل نکاو دبا پر کلی دے ہجیرا کی دے پلوان پرت دے سوکھے پرون سوکھے پپا وشتلی جوان دا سوکھے چھ گولے اور ते जनाजे रापते दमर गिछु कले को रखस्ते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वन खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताय तपार जवान मोरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیش کے وہی کرم او ماشم کو بنا جوان دا سوچے چھ گولے اور
ده چه بیا داس و زیده لی دستی ده پیغلو سنو تر گلو نیراوری ده غم لسان دوست دی سوی کچه بیا تلونو تر گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد خونیانو زالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پردم اور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ستا دکتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی So can't you go lay your way? Sada shade ida kalimano zruna Pata baba yu vandina sari ji داد پردیو پرکاسو لوی سوی ستاپس پیچلو وینو نمڑی دی پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لاسونا پریزد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پے گنا وینو خیرن لا سنا کل مور چلا گولی مور وا لالا چار جسم نازک